لاس په جشوي دا سدي رډو د ریسات په خبرونه کې احمد شیبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. وړاندې د افغان سولې په تړاو د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې لرو چې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله ښکاره کړه. د سولې د خبرو په ارتباط مې د سیمه ییزې اجماع په اړه د سیاسي علومو د پانځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر هم اخیستی. خو لومړی خبرونه. جکپور امریکایی پوځي چارواکی جنرال مکینزی وایي که شرایط سم وي ټول امریکایی پوځیان به له افغانستان ووسي. د ناټو سرمنشي د افغان سولې د بهیر ملاتړ وکړ او خوشبیني یې ورته څرګنده کړه. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي اقتصادي بحران پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکینزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنځشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په وینا جنرال مکینزی دا څرګنده نه کړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي. له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 ورځو کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 12000 وو. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس وایي جنرال مکینزی د سپین د ستراتیژي د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپله برخه پوره کړې ده. مکینزی ویلي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستانه ووسي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیږي. جنرال مکینزی زیاته کړه موږ طالبان څارو. د هغه په وینا هغوی تر اوسه قضیه بشپړه کړې نه ده او لا هم ورته فرصت شته چې بشپړه یې کړي، خو خبرداری ورکړ چې وخت په کمېدو دی. د ناټو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. ین ستولتنبرګ پرون د ناټو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل دی وایي ناټو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات حقیقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوي یو او زه د دې هرکلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناټو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو زر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز اژانس په کابل کې د څو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړي دي. رویټرز اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریځ ملاتړ کوي چې د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو د تورونو بندیان خوشي کول یې رد کړي. د دې خبري اژانس د طالب ویان صبیح الله مجاهد له خولې ویلي چې په لیست کې لوی بریدګر نه دی شامل. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي یې له طالبانو نیولې دي. د کاپیسا امنیه قمانداني د چارواکو په وینا په هغو عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تېرې شپې دوام وکړ په کې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنی قمانداني ویاند شایخ شورش ازادي رډو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وشل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو ورځو کې په کاپیسا کې د طالبانو ډله ایز بریدونه زیات شوي او په همدې موده کې څو کلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران نن غونډه وکړي. دا غونډه د کرونا ویروس له امله د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د ځپل شوي اقتصاد د رغاونې لپاره ده. د اروپایي ټولنې د اقتصاد رغاونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د 28 غړو هیوادو دا ټولنه به نن سهار د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه پیل کړي. د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې تر 100,000 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا هیوادونه په بېساري ډول له اقتصادي بحران سره مخامخ شوي دي. د بیلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتور باباریکا له مالی ورکولو څخه د تیشتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د دولتي څار کمیټې د پنجشنبې په ورځ ویل ښاغلی باباریکا د شاهدانو پر بیانونو د اغیز د هڅو او له بانکي حسابونو څخه په غیر قانوني توګه د یوې اندازې پیسو ایستلو په شمول د ځینو مسلو په خاطر ونیول شو. د دې کمیټې رئیس ایوان تریتل زیاته کړه چې د بلګاس پروم بانک شل کارکوونکي هم نیول شوي او دوی اعتراف کړی چې دوی په سلګونه میلیونه ډالر د باباریکا د یو پلان له مخې ایستلي او لاچویا ته یې انتقال کړی دي. ښاغلی باباریکا مخکې تر دې چې په وروستیو کې په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر د دې بانک له مشرتابه ګوښه شي شل کاله د دې مالي بنسټ مشري وکړه. په بیلاروس کې د ولسمشر انتخابات د اګست په نهمه نیټه ترسره کیږي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنه په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې صد د خبرونه لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام ته ځان مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو په راپورونه راوخلو د ناتو عمومي منشي وايي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقيقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوی. د خبره ینس ستولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ د دې تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبریالانو ته وکړه. بلخوا رویټرز خبری آژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشې کېدو سره د یو شمېر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل انت راپور لري.
د ناتو عمومي منشي وايي موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم دغلته د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ینس ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د پنځشنبې په ورځ له بروکسل څخه خبریالانو ته آنلاین څرګندونې کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل فکر کوي چې تر بل هر وخت د رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانږدې شوی دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Ian Stoltenberg way pa Afghanistan ki daimi aw basabat sul tala ham de ra lar pati da mug da hatso di haqiqat har kale ko chi mug war nishdi shwiyu mug da khabara patingar chawa tawal gwalu chi Taliban bayad par ha gushmun wadari gi chi da America sara patadun ki kadi
with the United States
bal Reuters khabari ajans to so sarchino pa hawala wali chi da sulguno diro khatarnak talib bandiyano da khush kawlo sara د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د سولې پروسه ورو شي. روټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خونړیو بریدونو تورن دي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. روټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي روټرز ته ویلي د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. رویټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ لخوا ویل شوی پولیس کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نمونه شامل دي او د دوی خوشي کول په حقیقت کې له سرې کرښې پخا اړول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناټو ځینو غړو ته دا ډېره نارامونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشي کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکوونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشي کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. ین ستولتنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوش شي زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تبصره وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بېلابېل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کول او بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ خو وروسته یې تر 3000 روسیا طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت یوې امنیتي او یوې ډیپلوماټیکي سرچینې روجرز ویلي د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمېر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناټو او افغان حکومت پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لویو بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په لیست کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
د سولې مسله تعقیبوو. د افغانستان د سولې لپاره د سیمې هیوادونه څه کولی شي؟ څرنګه ممکنه ده چې یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته شي؟ په دې اړه مې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
زه فکر کوم له تروس پوهنې په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول اړخیزه همغږي او هماهنګي نشته. یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان ځانګړي، حتی اروپایان په ځینو اړخونو کې لانې خبر په تېره بیا د بشري حقوق په مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط که اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې د دغه طالبان او امریکایان تړون نه وروسته رامنځته شول، برابر سیده شو یا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله، نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوسته. که نه زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نه څه زغملی، ایران نه څه زغملی، روسیه نه څه زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هم نه څه منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطح ته وجود لري.
استاد سنگزی، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات توضیح او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډیر ضرورت لري. افغانان باید څوک کړي چې یو نسبي سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي؟ کلي اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه به تاسو ته عرض وکړم چې اول خو دغه جګړه دموږ جګړه نه وه نه ده، اما په هر صورت له بل خوانه متاسفانه په کابل کې یو مقتدر دولت وجود نه لري چې هغه په دې توانمندي ولري چې وکړي چې حتی د نسبي همغږۍ دپاره هغه اقداماتي کې چې ورته ښایي. نو تر اوسه پورې هم کابل د واشنګټن مطلق پیروي کوي، کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو ښاغلی خلیلزاد سیمې ته راشي، بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی دستیز لپاره د پاکستان لوی دستیز لپاره رئیس جمهور رانیولې دغه د معاونینو په شمول تقریبا خپله نیمه کابینه د هغه حضور ته حاضروي. په دغه شی او ډیپلوماسۍ کې زه فکر زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي، بلکې شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته شي.
بله سنګزه سبو بخشي، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر روز مری او افغانان هم له جنگ ستړي شوی دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له جنو ډیپلوماسي هم باید حکومت ځان اړخته کې او هسي د سولې په برخه کې هر ګام اخیستل کې جګړه باید وخت
مقابله متصل هم موافقم. د دې د وخت ته تاسو وجو اول د افغانستان حکومت اماده ده چې خپل قدرت تصور کول سره سولې ته لاړ شي. دا د کله کله افغانان ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا دپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یوه مسله ده، بله مسله ده تم باید تم کې ولرو چې ما مخکې عرض کړي چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولو پروسې مالکیت خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکړو چې روزګار د پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېمګړي په واسطه دې مذاکرات ته، نو بیا په هر صورت زه تاسو سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څانګه او په مجموع کې افغانستان دولت له هغې ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سوله او ثبات لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي، او د سیمې هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ لپاره لازمي امر.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې دا پوښتنې مې پرون له دوی څخه د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې وکړې.
سلام علیکم، بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود از